ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਨਾ ਦਾ ਵੌਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਡਿਵਾ ਰੇਡੀਓ ਦੇ
اوریدونکو السلام علیکم. دا وایس آف امریکا ډیوه د نننې ورځ 2019 کال د مارچ د میاشتې 26 نیټه ده او وختونه شوي دي په اسلام آباد کې د ماښام 6، په کابل کې دي د ماښام 5:30 او په واشنگټن ډی سی کې د سهار 9 بجې دي. د ډیوه خبری خپرونه کې تر تاسو سمینه احسن
او زه فواد لامی
تاسو ټولو اوریدونکو ته هرکلی وایو. په مهمو موضوعاتو به تاسو خبرو خلاول سرټکی.
د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان د وروستیو څرګندونو په وړاندې د افغان سیاستوالو سخت غبرګون. عمران خان ویلي چې د افغان کشالې د حل لار د موقت حکومت جوړېدې دي، خو افغانانو دا خبره د خپل هیواد په داخلي چارو کې لاسوهنه بللې ده.
د غیر قانوني پیسو او د ترهګرو سره د مالی مرستو د سار ادارې اف ای ټی اف سیمه ایزې څانګې غړي به پاکستان کې درې ورځو پورې دا ساري چې آیا پاکستان د اف ای ټی اف سپارښتنې عملي کړې دي او که نه. پاکستاني مطبوعات وایي پاکستان نږدې 80% دغه سپارښتنې عملي کړې نه دي. یو څېړونکی وایي
حکومت پاکستان دا کوشش دی چې په دې حواله باندې دا هغوی مکمل یارې تراهی شي هغه ختم کړي.
او د اسرائیل او فلسطینی ځواکونو ترمنځ په غزه کې تازه اخوړه. اسرائیلي طیارو نن هم پر غزه بمباري وکړه، ځکه چې په وینا یې له غزه څخه پر اسرائیل راکټونه ویشتل کیږي. د اسرائیل وزیر اعظم د دوغو تازه پیښو له اورېدو وروسته له امریکا نه خپل وطن ته واپس شوی دی.
سرټکی تاسو واورېدل. موږ سره اوسې وړاندې کوست خبرونو تفصیل.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي چې د افغانستان د شخړې هواري په غهیواد کې یو بې پلوه لنډمهاله حکومت د یو لنډمهاله بې پلوه حکومت په جوړېدو کې دی، او طالبان هم د لنډمهاله افغان دولت سره د سولې خبرې کولی شي. دا خبر د پاکستان په اکسپرس ټریبیون ورځپاڼه کې چاپ شوی دی. عمران خان دا هم ویلي چې فیصله یې کړې وه له طالب مشرانو سره وګوري، خو کله چې افغان دولت په دې لیدنې نیوکې وکړې نو هغه له طالبانو سره خپل ملاقات فسخه کړ. تیره اونۍ هم په باجوړو کې یوې ولسي جلسې ته خپله وینا کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي و چې افغانستان کې یو داسې دولت جوړېدونکی دی چې ټولو خواوو ته به د منلو وړ وي. د عمران خان پر هغو خبرو د افغانستان چارواکو کلک انتقاد وکړ او هغه د افغانستان په چارو کې لاښکاره لاسوهنه وګڼله. عمران خان د نننۍ وینا وروسته هم افغان سیاستوالو کلک غبرګونونه ښودلي دي او هغه یې غندلې ده. د افغانستان د صدارتي ټاکنو کاندید محمد حنیف اتمر نن سه شنبه په افغانستان کې د موقت حکومت په اړه د عمران خان څرګندونې د افغانستان په چارو کې ښکاره مداخله وبلله. د افغانستان ولسمشر د ویاند مرسیال شاه حسین مرتضوی هم پر خپل ټویټر پاڼه بیا لیکلی چې موقت حکومت د گاونډي سازته ګډېدل دي.
په غیر قانوني پیسو په لیندین نظر ساتونکو ادارې اف ای ټی اف سیمه ایزې ډلې ایشیا پیسیفیک ګروپ غړي نن پاکستانی چارواکو سره په اسلام آباد کې نی. دوی به ګوري پاکستان تر څومره حده پورې د اف ای ټی اف په سفارشاتو عمل کړی. د میډیا رپورټونه دي دغه غړي به وړاندې کړی شوي سلویخ سفارشاتو او د منی لانډرینګ د مخنیوي قانون ته کتنه کوي. پاکستان به د اف ای ټی اف اندېښنو ته جوابونه وایي. په دغه ملاقاتونه کې به فیصله کیږي چې د پاکستان نوم د اف ای ټی اف د خړ فهرست نه تور فهرست ته ځي او که نه. پاکستاني مطبوعات وایي پاکستان نږدې 80% دغه سپارښتنې عملي کړې نه دي.
د پاکستان سترې محکمې یا سپریم کورټ امر کړی چې د غبن په تور بندي پخوانی وزیر اعظم نواز شریف دی د یوې نیمې میاشتې لپاره په ضمانت خوشې کړی شي، خو ویلي دي چې په دې موده کې به نواز شریف د هیواد نه بهر نشي تللی. په اسلام آباد کې د احتساب عدالت د دسمبر په 24 نیټه نواز شریف ته د العزیزیه په قضیه کې د 9 کاله بند او د 3.5 ارب روپو نه سیوا د جرمنې سزا اورولې وه. د نواز شریف په اړه د سپریم کورټ د نوې پریکړې په باب جزئیات له ارشد حسین څخه واوري.
د پاکستان د سپریم کورٹ مشر قاضی آصف سید کوسا په مشرۍ د محکمې درې کسیز بنچ د نهه پرواز د نواز شریف په ضمانت د پریښودو د عریضې اورېدنه کړې ده. عدالت نواز شریف ته د 500,000 روپو د ضمانتي مچلکو د جمع کولو امر کړی او په ډاګه کړی ده چې د ضمانت میعاد ختمېدو نه پس به د هغه ضمانت په خپله ختم شي او هغه ته به بیا هم جیل ته تګ وي. یاد دی وی چې د احتساب عدالت د العزیز یا سټیل مل په مقدمه کې نواز شریف ته د 2 کالو سزا اورولې وه او هغه د بند دغه سزا د لاهور په کوټلک پت جیل کې تیروله. نواز شریف په لومړي ځل اسلام آباد های کورټ کې په صحیح بنیادونو د ضمانت خواست ورکړی وو کوم چې عدالت رد کړی وو او هغه بیا د های کورټ د فیصلې وروستو سپریم کورټ ته رجوع کړی وه. د نواز شریف ورور او په قامي اسمبلی کې د مخالف ډلو مشر شهباز شریف د نواز شریف په ضمانت د خوشي کولو د پریکړې هرکلی کړی او ویلي دي چې کوم بهر هیواد ته د علاج لپاره د نواز شریف د لیږلو فیصله به د هغه کور ته د راتګ نفس کوي.
میں پوری پارٹی کو اور اپنے ساتھیوں کو بھائیوں بہنوں کو اور پاکستان کے عوام مقدم کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ عدالت عظمیٰ کے اس فیصلے کے نتیجے میں میاں نواز شریف اپنے گھر آئیں گے اور علاج معالجے کے لیے بھرپور اپنا سارا انتظام کیا جائے گا. گھر آئیں گے تو انشاءاللہ مشورہ کریں گے.
ستری محکمه په خپل فیصله کې ویلي دي چې د ضمانت د میاد دوران نواز شریف په کم ځای کې چې غواړي هلته نه علاج کولی شي خو هغه تبا کم بهر ملک ته د علاج لپاره د تګ اجازه نه وي. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان وایي صوبائی حکومت به ډیر سر د وفاق سره د صوبې د بجلی منافع په سر خبرې کوي. وزیر اعلی زیاته کړه پنجاب، خیبر پختونخوا او وفاقي حکومت په دې هم رضا دي چې قبایلي ضلعو کې د ترقیاتي کارونو دپاره به د NFC ایوارډ 3% برخه دغه ضلعو ته ورکړی کیږي. حمیدالله نبی تفصیل اورو.
د پختونخوا وزیر اعلی محمود خان وایي د بجلی د خالص منافع په مد کې د ایجین قاضي پرمولي لاندې د صوبه پختونخوا د برخې په اړه د مرکزی حکومت سره د غونډې تابعیا کړې ده.
نیٹ پروفیٹ چکم خبر دا اگے باندې زمنگا دا فیڈرل گورنمنٹ سره خبر اتری روان دی بلوس پکی میٹنگ ہم کال کڑے دے تے اے جی این کا جی فارمولہ تے چے دم من طرح کے دا پیسے کے زم پیس بجلی دا سڈے ارزان اخلے ہم کڈے گرانا خرچو دا زمو صوبے حق دے بجائے چے حکومت زمنگا تخپل دے خونا دا صوبے دے حقوق دا پر منگا فائٹ کو او اے جی این کا جی فارمولہ بم دا کو سمر زمنگ ایرر دی وادرا سره کڑے دا ختم کر
دا غونډا په داسې مهال کې چې سخت کال مرکزی حکومت د بجلی د خالص منافع په مد کې پښتونخوا ته یوازې 25 ارب روپۍ ورکړې دي او د باقي 70 ارب روپو د نور کولو په اړه یې پیشګي معذرت او بخښنه غوښتې ده. د دې 70 ارب روپو نور کول د پښتونخوا د روانې کلیزې بودیجې د ترقۍ د فنډ نه 70 ارب روپۍ کمېدل دي او دا بجټ به تولې کوي. څېړونکي وایي مرکزی حکومت چې پښتونخوا ته د کلیزې بودیجې په سر کې د بجلی د خالص منافع د خپل حق او برخې ورکولو په وعده کې اوس بخنه غواړي. نو دا سخکاری چې د NFC د کشالې د هواري فرتبا د قبایلي ضلعو د ترقۍ بوج د پښتونخوا صوبې په سر وي. څېړونکي وایي د غلوي بوج د اوچتولو دپاره د پښتونخوا د حکومت مالي حالت ډېر ناتوانه دی. حمیدالله وی وی ډیوه نیوز پې خبر.
د اروپای ټولنې د خارجي تعلقاتو مشري او د ټولنې ځانګړي استازي فیډریکا موغرینی ویلي تر هر څه وړاندې باید د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په مذاکراتو کې ډسبندي وشي. د سیشن به پورس کابل کې د افغان صدر محمد اشرف غنی سره په ګډ مطبوعاتي کانفرنس په موقع باندې نوموړي ویلي اروپای ټولنه د سولې په پروسه نظر ساتي او د افغانستان حکومت باید د سولې د پروسې رهبري په غاړه واخلي.
په ایران کې زورور سیلابونه راغلي او زیات مرګ ژوبلې اړولې ده. د ایران سرکاري خبری ادارې ویلي چې د دوشنبه اګل په ورځ سختو سیلابونو د هیواد په 2 سیمو کې 40 کسان مړه کړي دي. په ورته وخت کې بیا پر سوشل میډیا خلکو د ایران پر صدر او نورو ځایي چارواکو نیوکې کړي چې ګني د سیلابونو د ناورین مخه یې سمه نه ده قابو کړي. ایرانی چارواکی وایي چې قریبا د غهیوات په ټولو 1.5 صوبو کې سیلابونه بهیدلې دي. د ایران عدالت سیلاب ځپلو سیمو ته خپل کسان لیږلې چې وګوري حکومت خو به د حالاتو سره د مقابلې په برخه کې کومه بیغوري نه وی کړی.
نن سهار وختي د اسرائیل جنگي جازونو په غزا پټي هوائي حمله کړي. اخوا د اسرائیل فوزوی د فلسطینی علاقې نه پیرا کټی وشتل کیږي. دغه تازه تاوتریخواله د ګل دورزی نه شروع شوه چې د غزان یو راکټ په تلبیب کې په یو کور غورځیدل وو او وکسان پکې زخمیان شوی وو. پرون د ګل په ماخام اسرائیلی هوایی حملو کې په غزا پټی باندې یو شمیر اهداف پنخکړی شوی. په دې کې د حماس د وسلوالې ډلې د مشر دفتر هم شامل دی. په هوایی حملو کې د مرګ ژوبلو رپورټونه لا نه دي راغلي. بلخوا د حماس حملې په وخت اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو د واشنگټن په سفر وو. هغه د صدر ترامپ سره په ملاقات کې ویلي اسرائیل به دا خوی نسخمي.
امریکا خبرداري ورکوي چې د داعش حسې په نوم اسلامي خلافت له پوره ړنګېدو وروسته اوس هم خطر لا په بشپړه توګه له منځه نه دی تللی او د داعش ترهګرې ډلې د پوره ماتېدو معنا نه لري. په شام کې کوردي ملیشو چې د امریکا ملاتړ هم ورسره دی د شنبې خالي په ورځ د داعش جنګیالیو د وروستۍ ځالې باغوز په نیولو سره د داعش خلافت په وړاندې بریا اعلان کړله. له هغې ورځې راهیسې اوس د شام کوردي ملیشې په سیمه کې چاڼیز یا د پاکرۍ عملیات پیل کړي. په همدې حال کې د شام دپاره د امریکا خاص استازی جیمز جیفری وایي چې د داعش پر خلاف روسي بریال له نظره لري ښکاري. هغه زیاتوي چې د داعش پر ضد د جګړې اخره دا نه ده بلکې دا جنگ به دوام ولري خو په یو بل بڼه. جیفری دا هم وویل چې داعش جنگیالي اوس په وړو وړو ډلو کې د بیا فعالیدو کوښښ کوي څو په نورو نومونو په سیمه کې بغاوت وکړي.
د وایس اف امریکا د ریډیو خبرونه مو اوریدل.
بیام خراغلی دا ویو ای دیو ریډیو دا تاسو زموږ غږله واشنگټن ډی سی څخه اوري خبرونه مو واوریدل. اوس هم راځو تفصیلی رپورټونو ته. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم واوریدل د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان د وروستیو څرګندونو په وړاندې افغان سیاستوالو سخت غبرګون ښودلی دی او عمران خان په دې وروستیو کې د افغانستان په هکله تازه څرګندونې کړي دي. دا چې دغه څرګندونې څه وي او غبرګونونه څه ډول دي زموږ سره په دې هکله زموږ همکار نصیر کاکړ صاحب په سټوډیو کې دی چې تاسو ته به یې جزئیات وړاندې کړي. کاکړ صاحب ستړي مشه په خیر راغلی. اول خدا راته وایسي چې عمران خان په تازه کې د افغانستان په هکله څه ویلي دي.
ډیره مننه احمد فواد لامی صاحب. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي چې د افغان سولې بهیر به هغه مهال بریالی سي چې په افغانستان کې یو بېطرفه موقتی حکومت جوړ سي. د پاکستان اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د راپور له مخې وزیر اعظم عمران خان دغه څرګندونې پروند د دوشنبه پر ورځ په اسلام آباد کې خبریالانو ته د وینا په مهال کړي. نوموړي ویلي چې د افغانستان د سولې بهیر به هغه مهال بریالی سي چې په افغانستان کې یو بېطرفه لنډمهاله حکومت وي چې دا حکومت آزادې شفافې ټاکنې چې ټولې ښکېلې خواوې پکې برخه ولري ترسره کړي. عمران خان دا هم ویلي چې د یو موقت حکومت جوړېدل او آزادې ټاکنې به څومره وخت ونیسي دی څه نسي ویلی. اکسپرس ټریبیون دا هم وایي چې عمران خان ویلي افغان حکومت د سولې په بهیر کې یو خنډ وو په دې چې له دغه حکومت سره د طالبانو پر خبرو ټینګار کاوه. همدا ډول عمران خان دا تایید کړی چې له طالبانو سره ترتیب سوې غونډه د افغان حکومت د مخالفت له امله لغوه کړې وه. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو تیر کال پاکستان ته د خپلو استازو د سفر خبر ورکړی وو. طالبانو ویلي وو چې د دوی د قطر دفتر یو پلاوی د پاکستان په بلنه په اسلام آباد کې د پاکستان له وزیر اعظم او امریکایي چارواکو سره خبرې کوي. افغان حکومت د هغه مهال پاکستان ته د طالب استازو د تګ سره سخت مخالفت وکړ چې ورسره طالبانو هم د یو لړ ناڅرګندو دلایلو له مخې پاکستان ته خپل پلاوی د سفر د لغوه کېدو خبر ورکړ. تیره میاشت هم وزیر اعظم عمران خان په باجوړ کې یوې غونډې ته په وینا کې ویلي وو چې په افغانستان کې به یو ښه حکومت رامنځته سي، داسې یو حکومت چې د ټولو افغانانو استازیتوب وکړي، جګړه به پای ته ورسیږي او په افغانستان کې به سوله رامنځته کیږي.
مننه کاکر صاحب. د عمران خان دغه تازه څرګندونو په اړه چې تا ویل د موقت حکومت پاکلی شي کړی دي، د نن په افغانستان کې غبرګونونه څنګه دي؟
بالکل، که څه هم د افغانستان حکومت لا تر دې مهاله په رسمي توګه د عمران خان د تازه څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي، خو د هغه د تیرو څرګندونو باندې سخت غبرګون ښودلی وو چې د افغانستان کې د پاکستان د چې کوم شازده فیر وو هغه د بهرنیو چارو وزارت ته وربللی وو او پخوانی څرګندونې یعنی د باجوړ کې چې کومه وینا کړې وه هغه د افغانستان په چارو کې یو بربند مداخله بللې وه. البته پخوانی ولسمشر حامد کرزی د یوې اعلامیې له لارې د موقتي یا لنډمهاله حکومت د وړاندیز په اړه د وزیر اعظم عمران خان څرګندونې غندلې دي او ویلې دي چې هیڅ یو ګاونډی یا بل کوم هیواد دا حق نه لري چې د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله وکړي. نوموړي زیاته کړې ده چې آینده کې دي د دا ډول څرګندونو څخه په کلکه ډډه وسي. هم د افغانستان د ولسمشر د ویاند مرستیال شاه حسین مرتضوي په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې لنډمهاله حکومت د ګاونډي ساس ته ګډېدل دي. دا ډول د افغانستان د ولسمشریزو ټاکنو کاندید محمد انیف اتمر نن د سه شنبې پر ورځ په افغانستان کې د موقت حکومت په اړه د عمران خان څرګندونې د افغانستان په چارو کې ښکاره مداخله بللې ده. هغه په خپل ټویټر ویلي چې عمران خان ته نسبت سوی وروستۍ څرګندونې چې دي دا د افغانستان په چارو کې ښکاره مداخله ده. او په برېټانیا کې د افغان ځوانانو د ټولنې مشر احمد جاوید تراب و عمران خان ته د طالبان خان نوم ورکړی او ویلی دی چې د هغه وروستۍ څرګندونې نور هیڅ نه دی پرته لدی چې افغان ټولنه او سیاسي ګوندونه سره وویشي.
ډیره مننه. سلامات اوسئ.
مننه له تاسو څخه.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
دا د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ده. اروپایی ټولنه وایي د افغان حکومت په مشرۍ کې د سولې پروسې ملاتړ کوي او دا ټولنه د افغانستان د خلکو تر شا ولاړ ده. اروپایی ټولنې د بارانو چې اړیکو او ځانګړي استازې فدریکا موغیرینی په کابل کې خبری غونډې ته ویلي د دې ټولنې هدف سوله، امنیت او د افغانستان پرمختګ دی. تفصیلي رپورټ حکمل روان نورو.
اروپایی ټولنې د افغان حکومت په رهبرۍ د سولې له پروسې خپل ملاتړ په ډاګه کړ. د اروپایی ټولنې د بهرنۍ اړیکې مسؤلی او د دې ټولنې ځانګړي استازي د افغانستان له ولسمشر اشرف غنی سره په خبري کانفرنس کې نن د سه شنبې په ورځ وویل اروپایی ټولنه تل د افغانستان تر څنګ ولاړه ده. میرمن فدریکا موګرنی د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو په ترسره کېدو ټینګار وکړ. ویل چې د افغان حکومت له اړخه د یو هر اړخیزه مرکچی پلاوی له طالبانو سره دی خبرو په هدف وټاکلی شي. نوموړی وای تر هر څه نه وړاندې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په مذاکراتو کې دی اوربند وشي. د اروپایي ټولنې ځنګړي استازي زیاته کړي دا ټولنه د سولې له پروسې څخه نظارت کوي او د افغان حکومت باید د سولې پروسې رهبری پر غاړه ولري. د اروپایی ټولنې استازي زیاته کړه افغانستان سوله به په سیمه کې د سولې او ثبات ټینګښت سبب ګرځي او د افغانستان او اروپا امنیت یو له بل سره تړلی دی. نوموړي وایي د افغانستان لپاره زموږ ایجنډا امنیت، سوله او د افغانستان پرمختګ دی او کیدای شي چې د سولې پروسې لپاره اروپایي ټولنه د یو ضمانت کوونکي په حیث په نظارت کې ونیولی شي. ولسمشر اشرف غنی هم خبري ناستې ته وینا وکړه. ویل چې اروپا په افغانستان کې د سولې او ټیکاو له راوستو څخه بغیر بل هیڅ کوم هدف نه لري.
اتحادیه اروپا هیڅ بل اجندا نه لري غیر له دې نه چې نړۍ کې ثبات وګوري، د جګړې ختم وګوري او پرمختګ وګوري. موږ د زړه له کومې نه تاسو له دریځ نه هرکلی کوو.
اروپایی ټولنې په داسې حال کې د افغان حکومت په ملکیت د سولې له پروسې ملاتړ وکړ چې په قطر کې د سولې خبرو پنځم پړاو له پای ته رسېدو وروسته. دا مهال د سولې په مذاکراتو کې د امریکایي استازي زلمی خلیدزاد د روسیې، چین او اروپایي ټولنې له استازو د افغان سولې په پروسې خبرې کړې دي. حکمل صدات، امریکا غږ، ډیوه رادیو، افغانستان.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوه اورئ. موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی سئ. د ویب پاڼې پته ده voa.dwanews.com. ټویټر @voadw.
تاسو وایس اف امریکا ریوا خبری خبرونه ته د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نیغ بنی غوږی. په غیر قانوني پیسو په لیندین نظر ساتونکو ادارې اف ای ټی اف سیمه ایز ډلې ایشیا پیسیفیک ګروپ غړي نن پاکستانی چارواکو سره په اسلام آباد کې نی. دوی به ګوري پاکستان تر څومره حد پورې د اف ای ټی اف په سفارشاتو عمل کړي. تفصیلی رپورت رابعه پیر ناورو.
د پاکستان او د فاینانشل اکشن ټاسک فورس ترمنځ د نن څخه درې ورځنۍ خبرې شروع شوې دي. په اسلام آباد کې کېدونکو د پاکستان او د اف ای ټی اف د ځیلي ادارې ایشیا پیسیفیک ترمنځ کېدونکو خبرو کې متراګرو مالی مرستې او په غیر قانوني توګه پیسې لیږلو را لیږلو په خطرو خبرې کېږي. د اف ای ټی اف دغه ډله د بهرنیو چارو وزارت، د کورنیو چارو وزارت، د تراګرۍ د مخنیوي کمی اداره نیکټا او نورو ادارو د چارواکو سره خبرې کوي. د پاکستان سره کېدونکو دا خبرې ډیر اهم ګرځول کیږي او دا هم ویل کیږي چې په داسې حال کې چې پاکستان یو اقتصاد د وړاندې څخه خراب دی، پاکستان ته نړۍ کې خپل ځای شکولو د پاره به د فاینانشل اکشن ټاسک د غوښتنو تر مخه عملیات کول وي. د پېښور پوهنتون د اقتصاد د څانګې پروفیسر منظور ډیو ریډیو سره خبرې کوي.
حکومت پاکستان دا کوشش دی چې په دې حواله باندې دا هغوی مکمل یارې تراہی شي هغه ختم کړي او د دینا بغیر بله لار نشته دی چې دغه ټیرر فاینانسینګ او د منی لانډرنګ چې کوم مسایل دي.
خبری آژانس بی بی سی د خزانې د ویان ډاکټر خاقان اچ نجیب ته خولې وایي چې د پاکستان د وزارتونو او نورو اهم ادارو سره د فاینانشل اکشن ټاسک فورس د غزیلی ادارې ایشیا پیسیفیک مطمئن کولو یو شمو قدم سرګند دی وی چې 13 میاشت فروری کې فاینانشل اکشن ټاسک فورس لاړه جاری سیوی بیان تر مخه پاکستان د تراګری د مالی مرستې په اړه خپل تګلارې بدلول سره سره مثبت ګامونه پورته کړي، خو تندره و تنظیمونو لاړه وړاندې خطرو په اړه پاکستان مناسب پوښتنه لري. د اف ای ټی اف لاړه پاکستان څخه سمدستي ګامونه پورته کولو غوښتنه شوې وه او په دې لړ کې د څه تنظیمونو هم نمونه اخیستل شوي وو چې پکې داعش، حقانی شبکه، القاعده، لشکر طیبه، جماعت الدعوه، جیش محمد او فلاح انسانیت فاونډیشن نمونه شامل وو. د پاکستان وینا ده چې د کلدم تنظیمونو، جماعت الدعوه، جیش محمد او فلاح انسانیت فاونډیشن په ضد یې ګامونه پورته کړي دي. فاینانشل اکشن ټاسک فورس هغه نړیواله اداره ده چې د هیوادونو لاړه د غیر قانوني پیسو تګ راتک او د تراګرو مالی مرستې په اړه پورته کړل شوي ګامونو جاج اخلي. فیټف غواړي چې پاکستان د تراګرۍ مالی مرستو په اړه خپل تګلاره قانون سازۍ کې موجود کمی د منځه یوسي او عملي ګامونه پورته کړي. د څېړونکو وینا ده چې پاکستان به هڅې کوي چې ایشیا پیسیفیک ګروپ مطمئن کړي چې کچري داسې ونه سو نو ستونزو سره مخ کېدای شي. اقتصاد پوه پروفیسر صلاحت خان وایي
فارن ریمیټنس سیستم زمون خلک بهر کار کوي راستي هغه ته به نقصان انویسټمنت ته به دغوي او که دی مطمئن شي مونږ واپس ته د گری لیست نه وایټ لیست ته واپس واړي نو دا کوم مشکلات چې ما ستاسو په مخ کې اوس لږ وخت مخکې بیان کړو د دې ټولو نه به پاکستان چې کوم دی نو هغه به خلاص شي.
پاکستان کال 2012 څخه تر 2015 پورې هم د اف ای ټی اف په خړ فهرست کې پاته سوی وو او تیر کال هم د جون په میاشت کې د پاکستان نوم د تراګرو په ضد ګامونو کې ناکامۍ له سببه په خړ فهرست کې اچول سوی وو.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیز رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زمونږ خپرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-03.
پیغام خراغلی د خیبر پختونخوا اعلی وزیر محمود خان ویلی دی چې د مرکزی حکومت سره به د بجلی د قیمت لوړیدو په حق له خبري وکړي. په دې ورسوي کې د پاکستان حکومت ویلی دی چې د ګیسو او د بجلی د بی په اړه به دوی سلام مشوري کوي او د ګیسو د محکمی مشانو حکومت ته دا وړاندیز کړی دی چې د ګیسو بیه د 115% پورې لوړ کړي. په دې کې بیا د خیبر پختونخوا د صوبې اعلی وزیر محمود خان وایي چې د مرکزی حکومت لخوا د خیبر پختونخوا نه بجلی په ارزانه بیه اخیستل کیږي خو بیرته په خلکو باندې په ډیره ګرانه بیه پلورل کیږي. په دې هکله زموږ خبریال حمیدالله یو رپورټ برابر کړی دی چې په ګډه سره ورو
د پختونخوا وزیر اعلی محمود خان وایي د بجلی د خالص منافع په مد کې د ایجین قاضي پرمولي لاندې د صوبه پختونخوا د برخې په اړه د مرکزی حکومت سره د غونډې تابعیا کړې ده.
نیٹ پروفیٹ چکم خبر دا اگے باندې زمنگا دا فیڈرل گورنمنٹ سره خبر اتری روان دی بلوس پکی میٹنگ ہم کال کڑے دے تے اے جی این کا جی فارمولا تے چے دم من طرح کے دا پیسے ز کے زم پیسے بجلی دا سڈے ارزان اخلے ہم کڈے گرانا خرچو دا زمو صبح حق تے بجائے چے حکومت زمنگا تخپل دے خونا دا صبح دے حقوق دا پر منگا فائٹ کو او اے جی این کا جی فارمولا بم دا کو سمر زمنگ ایرز و دیرا سره کڑے دا ختم کر
دا غونډا په داسې محل کې چې سخت کال مرکزی حکومت د بجلی د خالص منافع په مد کې پښتونخوا ته یوازې 25 ارب روپۍ ورکړي دي او د باقي 70 ارب روپۍ د نور کولو په اړه یې پیشګی معذرت او بخښنه غوښتې ده. د دې 70 ارب روپۍ نور کول د پښتونخوا د روانې کلیزې بودیجې د ترکیې د فنډ نه 70 ارب روپۍ کمیدل دي او دا بجټ بے تولې کوي. وزیر اعلی محمود خان دا هم ویل چې پښتونخوا، پنجاب او مرکزی حکومت د قبایلی ضلعو د ترقی لپاره د این ایف سی د خپل 3% برخه ورکولو په اړه رضا دي.
بالکل باور کوو خو زمونږ په مون باندې حق ته دا کم زمونږ رونه چې موږ سره شامل شوی دي بالکل باور مخ پلی سو او پنجاب هم ورکې
خو سیړون کې وایي د سند او بلوچستان صوبو په دې اړه تر اوسه ناراضه پاتې کېدل یو غټ نیمګړتیاوې دي. د اپوزیشن لیډر اکرم خان دورانی پر وستیو کې صوبایي سملے کې د حکومت نسبناوي وو چې تر اوسه یې د دې دوانو صوبو د قبایلی ضلعو د ترقی لپاره د کامی وسیلو د پول نه د خپلې برخې ورکولو په اړه د دوی د رضا کولو لپاره څه کړي دي. مطبوعاتي راپورونه وایي د سند او بلوچستان صوبو اوسنی چلن په اساس داسې نه لګي چې د دوانو صوبې د قبایلی ضلعو د ترقی لپاره د کامی وسیلو په ویش کې خپل 3% برخه ورکولو په اړه رضا شي. مطبوعاتي راپورونه وایي در روانې کلیزې بودیجې پورې د دې دوانو صوبو رضا کول د وزیر اعظم عمران خان او مرکزی حکومت لخوا د دې صوبو د حکمرانانو او سیاسي پارټو سره د سنجیده خبرو او زیار تقاضا کوي کوم چې په نظر ناراضي. سیړونکو وایي مرکزی حکومت چې پښتونخوا ته د کلیزې بودیجې په سر کې د بجلی د خالص منافع د خپل حق او برخه ورکولو په واده کې اوس بخنه غواړي نو دا سخکاری چې د نفسي د کشالې د هواري فرتبا د قبایلی ضلعو د ترقی بوج د پښتونخوا صوبې په سر وي. سیړونکو وایي د غلوي بوج د اوچتولو لپاره د پښتونخوا د حکومت مالی حالت ډیر ناتوانه دي. حمید الله وی وی ډیو نیوز په خبر.
ما خوب لیدل نتیجه به ډیر درو خيږي د پښتو ویل نو به ډیر خلک من کرو خيږي.
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پښتنو وروره خپل علاج دې مرض معلوم کا یا خو پتا کې ځړې یا بکین سر وخيږي او د پښتو ویل نو به ډیر خلک من کرو خيږي.
ځان تکړه کوي حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
Thank you.
واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
ګران اوریدونکو د ډیوا خبری خبرونه کې یو ځل بیا تاسو ته خلې وایو او لاول وړاندې کوو د خبرونو سرټکی.
د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان د وروستیو څرګندونو په وړاندې د افغان سیاستوالو سخت غبرګون. عمران خان ویلي چې د افغان کشالې د حل لار د موقت حکومت جوړېدل دي، خو افغانانو دا خبره د خپل هیواد په داخلي چارو کې لاسوهنه بللې ده.
د غیر قانوني پیسو ترهګرو سره د مالی مرستو د ساري ادارې اف ای ټی اف سیمه ایزې څانګې غړي په پاکستان کې درې ورځو پورې دا ساري چې آیا پاکستان د اف ای ټی اف سپارښتنې عملي کړي او کنه. پاکستانی مطبوعات وایي پاکستان نږدې 80% سپارښتنې عملي کړي نه دي. یو څېړنکار وایي
حکومت پاکستان دا کوشش دی چې په دې حواله باندې دا هغه مکمل یاري تراحي شي هغه ختم کړي.
او د اسرائیل او فلسطینی ځواکونو ترمنځ په غزه کې تازه اخوډه. اسرائیلی طیارونو نن هم پر غزه بمباری وکړه، ځکه په وینا یې له غزه څخه پر اسرائیل راکټونه ویشتل کیږي. د اسرائیل وزیر اعظم د دغو تازه پیښو له اورېدو وروسته له امریکا نه سمدستي خپل وطن ته ستون شو. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي چې د افغانستان د شخړې هواری په غهیواد کې د یو بې پلوه لنډمهاله یا موقت حکومت د جوړېدو له لارې کېدونکی دی، او طالبان هم د لنډمهاله او افغان دولت سره د سولې خبرې کولی شي. عمران خان دا هم ویلي چې فیصله یې کړې وه له طالب مشرانو سره وګوري، خو کله یې چې افغان دولت په دې لیدنې نیوکې وکړې نو هغه له طالبانو سره خپل ملاقات فسخه کړ. تیره اونۍ هم په باجوړ کې یوې ولسي جلسې ته په خپله وینا کې د پاکستان وزیر اعظم ورته وینا کړې وه. د عمران خان له نننۍ وینا وروسته افغان سیاستوالو کلک غبرګون ښودلی او هغه یې غندلې ده. د افغانستان د صدارتي ټاکنو کاندید حنیف اتمر نن ویلي چې د موقت حکومت په اړه د عمران خان څرګندونې د افغانستان په چارو کې ښکاره مداخله ده.
په غیر قانوني پیسو په لین دین نظر ساتونکو ادارې اف ای ټی اف سیمه ایزې ډلې ایشیا پیسیفیک ګروپ غړي نن پاکستانی چارواکو سره په اسلام آباد کې نی. دوی بګوري پاکستان تر څومره حد پورې د اف ای ټی اف په سفارشاتو عمل کړي. د میډیا رپورټونه دي دغه غړي به وړاندې کړی شوی سلويخ سفارشاتو او د منی لانډرینګ د مخنیوي قانون ته کتنه کوي. پاکستان به د اف ای ټی اف اندېښنو ته جوابونه وایي.
د پاکستان ستر محکمې یا سپریم کورټ امر کړی چې د غابن په تور بندي په خوانی وزیر اعظم نواز شریف دی د یوې نیمه میاشتې د پاره په ضمانت خوش کړی شي، خو ویلي دي چې په دې موده کې به نواز شریف د هیواد نه بهر نشي تلای. په اسلام آباد کې د احتساب عدالت د دسمبر په 13مه نواز شریف ته د العزیزیه په قضیه کې د 9 کاله بند او د 3.5 ارب روپو نه سیوا د جرمانې سزا اورولې وه.
د اروپای ټولنې د خارجي تعلقاتو مشر او د دې ټولنې ځانګړي استازي فدریکا مغیرینی ویلي تر هر څه وړاندې باید د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په مذاکراتو کې ډسبندي وشي. د سې شنبه په ورځ کابل کې د افغانستان صدر محمد اشرف غنی سره په ګډه مطبوعاتي کانفرنس ته نوموړي ویل په اروپای ټولنه د سولې په پروسې نظر ساتي او د افغانستان حکومت باید د سولې د پروسې رهبری په غاړه واخلي.
په ایران کې زورور سیلابونه راغلي او زیات مرګ ژوبله یې اړولې ده. د ایران سرکاري خبری ادارې ویلي چې د دوشنبه اګل پوره سختو سیلابونو د هیواد په څو سیمو کې شل کسم مړه کړي دي. ایرانی چارواکي وایي چې قریبا د هیواد په ټولو 130 صوبو کې سیلابونه بهیدلې دي.
نن سهار وختي د اسرائیل جنگي جازونو په غزا پټي هوائي حمله کړي. اخوا د اسرائیل فوز وایي د فلسطینی علاقې نه په راکټي وشتل کیږي. دغه تازه تاوتریخواله د ګلدورزي نه شروع شوې چې د غزا نه یو راکټ په تلبیب کې په یو کور غورځیدلې وو او وکسان پکې زخمیان شوي وو. پرون د ګل په ماخام اسرائیلي هوائي حملو کې په غزا پټي باندې یو شمیر اهداف په نښه کړي شوي. په دې کې د حماس د وسلوالې ډلې د مشر دفتر هم شامل دی.
د امریکا د کانګرس د سازو ایوان به نن د نهه یاسي شمې پورز پر دې وټه چونه کوي چې د مکسیکو سره پر پوله د دیوال جوړولو لپاره د صدر ترامپ اعلان شوی بیړنۍ حالت بیا هم ناقانونه وګرځوي او کنه. مخکې هم د سازو ایوان د بیړنۍ حالت په اړه د صدر ترامپ فیصله ناقانونه ګرځولې و، خو صدر ترامپ بیرته د کانګرس پریکړه ویټو یا رد کړله. اوس نو د دې لپاره چې د دویم ځل لپاره په کانګرس کې د ترامپ ویټو رد کړی شي، باید یو پر درېمه برخه سازي د غزه د رای ورکړي، خو دا امکان نه لري ښکاري.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
بیام خراغلی او سم تفصیلی رپورټون ته نوبت رسیږي.
او رپورټ بلاول تاسو وړاندې کوو د اسرائیل او د فلسطین تازه تاوتریخوالی په حواله سره. نن سهار وختي اسرائیلی جنگي جازونو په غزه پټي هوایي حمله کړي او اخوا اسرائیل فوز وای فلسطینی علاقې نه پیرا کټي وشتل شوی. دا حمله چې په کومخ کې شوی د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو د واشنگتن په سفر وو. صدر ترامپ سره په ملاقات کې ویل اسرائیل به دا خوې نسغمي او خپل سفر هم لند کړي دی. په دې باندې تفصیلي رپورت مجاهد جواد ناورو.
د اسرائیلو جنگي الوتکو د نهه یا سې شنبې په ورځ د غزې په تراړه په داسې حال کې هوایي بریدونه ترسره کړي چې د اسرائیلو پوځ وای د فلسطین له خاورې څخه د راکټونو وشتل هم دوام لري. دغه جګړه وروسته له هغې پیل شوه کله چې فلسطینیانو په اسرائیلو باندې یو راکټي برید وکړ او اسرائیلو یې په ځواب کې په غزې باندې هوایي برید ترسره کړ. د ګل یا دوشنبې په ماښام د اسرائیلو په هوایي بریدونو کې په غزه کې په لسګونو هدفونه په نښه شوي دي چې پکې د حماس د مشر اسماعیل هانیه دفتر هم شامل و. دمګړۍ د هوایي بریدونو له امله د رامنځته شوې مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویل شوي، خو د حماس په لومړني راکټي برید کې چې د استوګنې په یوه کور لګېدلی لږ تر لږه اووه اسرائیلیان ژوبل شوي دي. په وروستیو اونیو کې په اسرائیلو باندې د دوهم برید له امله د اسرائیلو لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو واشنگتن ته خپل سفر لنډ کړ او یوازې له ولسمشر ډانلډ ټرمپ سره ولیدل. ټرمپ دغې لیدنه کې د ګولان په غونډیو باندې د اسرائیلو د واکدارۍ په اړه د امریکا رسمي ملاتړ اعلان کړ. نتنیاهو وویل:
I have a simple message to Israel's enemies. We will do whatever we must do.
زه د اسرائیلو دښمنانو ته یو ساده پیغام لرم او هغه دا چې موږ به د خپلو خلکو او دولت دفاع لپاره هر څه چې لازم وي هغه به ترسره کړو. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتارس د ګول یا دوشنبې په ورځ وویل چې هغه د غزې په تراړه کې د وروستیو ناخوالو په اړه په ژوره توګه اندېښنه لري. نوموړي د حماس لخوا ترسره شوی راکټي برید یوه څرګنده تېروتنه وګڼله او له دواړو غاړو څخه یې وغوښتل چې له زغم څخه کار واخلي. دغه تاوتریخوالی د یوې ممکنه لویې شخړې د رامنځته کېدو ویره له ځانه سره لري، په داسې حال کې چې د اسرائیلو ټاکنو ته یوازې دوه اونۍ وخت پاتې دی. د امریکا لخوا د اسرائیلو د ځمکني بشپړتیا لاندې د ګولان د غونډیو په رسمیت پیژندل د نتنیاهو لپاره له ټاکنو مخکې یوه لویه تحفه ګڼل کېږي، ځکه د پوهانو په اند له شک پرته به د هغه له بریا سره مرسته وکړي. فلسطیني چارواکو ویلي اسرائیل او حماس د مصر په منځګړیتوب اور بند موافقه کړې، خو دا څرګنده نه ده چې دا به کله رامنځته شي.
دا د وی او ای ډیو خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com.
یام خراغلی او اوس هم د قبایلی سیمو په لور. د قبایلی سیمو یو مغړی په قومي اسمبلی کې غړی محسن داوړ ویلی دی چې په قومي اسمبلی کې دوه خواستونه جمع کړي دي او دا خواستونه په آئین کې د پاکستان ترمیمات غواړي. یو خاص دا دی چې په قومي اسمبلی کې دی د پخوانوی قبایلی زلو د پاره دولس څوکۍ ځانګړي شي او بل خواست دی چې جدا جمع شوی دی هغه دا دی چې په صوبایي اسمبلی کې د شپاړو څوکیو پر ځای د څلیرش څوکۍ قبایلی زلو ته ځانګړي شي. محسن داوړ همداشان ویلي دي چې په قبایلی سیمو کې شوې سرشمیرنې د منلو وړ نه دي. په دې اکله نور جزئیات په دې رپورټ کې.
تیر کال د پاکستان پارلیمان د هیواد پخوانی قبایلی سیم خیبر پختونخوا کې ورګډولو تر څنګ د یاد سیمو لپاره د یو شمېر اصلاحاتو منظوري ورکړې وه، او د غلطنه د پارلیمان او صوبایي اسمبلی د نوې حلقه بندو کولو پریکړې هم شوې وې. او دې سره جولای کال 2013 انتخاباتو کې د یاد سیمو د ملي اسمبلی 1200 په ځای ساتلو، خو د بیا انتخاباتو لپاره د شمېرې شپږو ته راکوزولو پریکړه هم شوې وه، او دا پریکړه د پاکستان انتخابي کمیشن د سر شمیرنو په اساس د حلقه بندو لپاره ټاکلې شوې فارمولې د لاندې کړې وه. کال 2013 سر شمیرنو تر مخه د پاکستان قبایلي ضلعو آبادي خوشا 500,000 ښودلې شوې ده، خو د یادو سیمو نه منتخب غړي او پښتون ملت پاله ګوندونه د سر شمیرنو دغه نتیجې ردوي، او دوی دریس پلوي چې د لکونو په شمیره کې بې کوره شوې د قبایلي ضلعو اولس چې د هیواد په نورو برخو کې میشته دي په دغه عمل کې نه دي شمارلې شوې. او د شمالي وزیرستان نه د ملي اسمبلی غړی محسن داوړ وایي چې هم دغه غلطي نتیجو په اساس دوی ملي اسمبلی څوکۍ په ځای ساتلو لپاره قانوني مسوده وړاندې کولو پریکړه کړې ده، او دوی دعوه کوي چې حکومت او یو شمېر دور مخالفه ګوندونو دغه بل د پارلمان نه منظورولو لپاره د دوی سره د مرستو لوز هم کړی دی.
صوبایي سیټونو کې صوبایي اسمبلی کې هم اشاره کړې ده چې شپاړس سیټونه خالي راکړي دي او څلور د زنانو سیټونه راکړي، یو د اقلیت دی. نو دغه ما غوښتنه کړې ده چې دا کم از کم سلیر سیټونه جنرال او شپږ د زنانو یو د اقلیت پکار دی، ځکه چې زموږ شمېره چونکې صحیح شوی نه ده، نو یا خو د شمېره بیا وشي یا که شمېره چونکې اوس پکور پاکستان کې بیا نه شي کېدی، نو بیا پکار ده چې مطلب زمونږ د دې پاټا د خبره ده سپیشل کیس دی کنسیډر کی او مونږ لا سوای سیټونه راکړي، او 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 دغه په رڼا کې دا بل مونږ راوړو. نو
پختون ملت پاله خود پاکستان نور والو قومونه هم د اخرنۍ سرشمیرنو په نتیجو سخت اندېښنې لري، او دغه ټولې ډلې دا دعوه کوي چې د دوی آبادی په دغه عمل کې ډېره کمه ښودلې شوې ده. خو د پاکستان د شماریاتو یا د سرشمیرنې اړوند سرکاري ادارې یو لوړپورې سرکاري چارواکي حبیب الله خټک هیواد کې د بیا سرشمیرنې د کېدلو امکان د نش برابر ویني.
دوباره نه کیږي، دا سنسس خو هر ځای کې یو ځل کیږي، او دا کنټری لیول باندې چې دي کنه دا یو ریفرنس ټایم به او ابزرویشن به خلک کی، لیکن دا ابزرویشن چې دي دا سړی به ډیسکس کولی شي. اساس سنسس دوباره نه کیږي ځکه چې دا خو یو ریفرنس ڈیٹ ہی کنا دا دی ریزلٹس بارے کے، او آگا ڈیٹ چیری منگسرا دا 15 مارچ 2017 اس دوبارہ خو مشکل ادا.
پروستو کې د پاکستان انتخابي کمیشن قبایلی ضلعو د صوبایي اسمبلی حلقه بندو په اړه حتمی امر جاری کړی دی چې ورسره خیبر پختونخوا اسمبلی کې د عمومي یا جنرال څوکو شمیره 145 ته رسیدلې ده، او د انتخابي کمیشن ویان وایي چې دستوري بدلون د لاندې ټاکلې شوې میاد کې به قبایلي ضلعو کې د صوبایي اسمبلی څوکو باندې انتخابات باوري جوړول شي.
دا د وی او ای ډیو خبرونه ده.
که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي، نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده
voadiwanews.com،
ټویټر @voadiwa.
هیر یې نه کړئ. د وایس اف امریکا ډیو د سور زیوران دی د ګوټکی د زیلې نه د 1415 کالو دوه کم عمره د هندو مذهب جنکی د تختولو او هغوی په زور مسلمانې کولو او بیا د هغوی او ودونو پر ضد باندې په دې معامله کې پرمختګ دا دی چې اسلام آباد های کورټ د پاکستان ریاست ته ویلي دي چې دغه کم عمره د هندو مذهب جنکو ته د تحفظ ورکړي. اخوا پولیس 12 کسان هم نیولې دي چې پکې هغه مولا هم دی چا چې د دې جنکو په زوره د مسلمانه کولو نه پس نکاح ویلې وو. تفصیلی رپورت اورنګزیب خان اورو.
د سند صوبې ګوډ کې سره تعلق لرونکي دوه هندو جنکې نن اسلام آباد های کورټ ته وړاندې شوې دي، او عدالت حکومت ته حکم کړی دی دا جینه کې خپل ولکه کې واخلي او یوې اونې کې د دوی د مذهب بدلولو په حق له دې رپورت عدالت ته پیش کړي. د میاشتې یوشتمې نیټې د دو هندو جینکو پلار ویلی وو چې دا جینکې په زوره تختول شوې دي او په زوره د دوی مذهب بدل کړی شوی دی. د دوو خویندو رینا او روینا پلار دا هم وینا وه دا جینکې کم عمره دي او په زوره دوی سره واده شوی دی. د وزیر اعظم عمران خان لخوا د معاملې نوټس اخیستو پس د جینکو او د دوی خاوندانو اسلام آباد های کورټ کې تیر ورځ خواست جمع کړی وو چې دوی په خپل خوخه اسلام قبول کړی دی او د دوی حفاظت دی یقیني کړی شي. نن د جنکی عدالت ته وړاندې شوی دی. د خواست اورنې په وخت جج اتر مین الله ویلی دی د پاکستان دستور او اسلام اقلیتونو ته ډیر حقونه ورکړي دي او د اقلیتونو حفاظت خبره هم شوې ده. جج ویلی دی تر کومه په دې معامله حکومتي رپورت ناراضي تر وخت پورې به د جنکی حکومت سره وي. د نه پس د جنکی د بشري حقوقو ډایرکټر جنرال محمد حسن منګی ته حواله کړی شوی دی. د محمد حسن منګی ویناوا یوې اونۍ کې به په دې معاملې حکومتي رپورت راشي او هغه نه پس به عدالت څه فیصله کوي.
مګر آج جیسے لرنڈ کورٹ نے ہمیں ایک ہفتے کے اندر ایک کمپریہنسو رپورٹ کی ڈائریکشن دی ہے تو وی ول آنر دیٹ اینڈ اکارڈنگلی نیکسٹ ہیئرنگ پہ ہم تب تک بچیاں ہمارے پاس تھرو ڈسٹرکٹ مینجمنٹ انڈر پراپر سیکورٹی ارینجمنٹ ہمارے پاس ہوں گی اینڈ وی ول لک آؤٹ.
دوی وی په زور د جنکو مذهب بدلولو په معاملې به یوې اونۍ کې حکومتي رپورت مکمل شي. تر هغه وخت پورې به د جنکې دوی سره وي. د خواست اورنې پس د دوو هندو جنکو میډیا ته ویل دي په خپل خوخه یې اسلام قبول کړی دی. دوی وی په خپل خوخه یې اسلام قبول کړی دی. نن عدالت ته د سند صوبې نه د قومي سملې غړي خیال داس کوهستان هم راغلی وو او دوی روستو میډیا ته ویلي دي یوازې مارچ په میاشت کې د سند صوبې نه شپږ هندو جنکې تختول شوې دي او دوی مذهب په زوره بدل کړی شوی دی. دوی غوښتنه کړې ده چې په دې معاملې دی باید قانون جوړ کړی شي. خیال داس کوهستانی وایي د وزیر اعظم نوټس کافی نه دی او دغه شان پیښو و درولو د پاره قانون سازی ضروری ده. مدواتی رپورټونه وای د سند صوبې عمرکوټ کې هر میاشت شلونه 15 پورې هندو جنکه دا غوانه پس دغه شان مسلمان شي او خلی کې په زور واده کړي. په دې معاملې کې د سند ځینې سیاسي مشران هم ککړ دي. پاکستان کې اوسیدونکو سیان هم دا تور لګوي چې اکثر له دې جنکه هم دغه شان د غوانه پس په زور مسلمان کړی شي. راپورټونه وای دغه شان په خو لوجې د سند صوبې نه یو شمیر هندوانو هند ته هجرت هم کړی دی.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدل شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زمونږ خبرونه کې برخه اغستل غواړی نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-03.
تاکل شوی و چې د پښتون ژغورنې غورځنګ یا د پی ټی ایم د مشرتابه او د خیبر پښتونخوا د صوبایي حکومت لخوا موظف شوی کمیشن ترمنځ نن خبرې اترې وشي او د هغو پر خواستونو باندې غور وشي، خو دغه ملاقات نن ونه شو او دا چې د دې وجه څه وه زموږ خبریال مدثر شاهي په دې رپورټ کې تاسو وړاندې کوي. او بخی مدرسر شاه صاحب اوس موږ سره همدا اوس د ټلیفون له لارې ملګری دی او نیغ په نیغه به موږ ته د تازه حالات وړاندې کړي. مدرسر شاه صاحب سړی مشه په خیر راغلی. تاسو کړه ته وایسئ چې دغه میټینګ یا دغه لیدنه ولې ونه شوه او د پی ټی ایم مشران په دې حق له څه وایي؟
جی فواد لامی صاحب ډیر مننه. داسې وخت چې لکه څنګه چې تاسو ذکر وکړو داسې هفته وړاندې دلته کې د صوبایي حکومت ویان چې کوم دی اجمل وزیر صاحب هغه اعلان کړو او بیا دغه غړي چې کوم دین او دی وزیر اعلی سره ملاقات کړو. په دې غړو کې د یو جرګه جوړه کړې. په دې غړو کې د
قبایلی ضلعو د نوی خیبر پختونخوا سره چې زم شوی دی د د قومي اسمبلی غړي او دغه شان سنیټران دای تاکلو چې دای به د پی ټی ایم د فعالین چې کوم دی دای سره به سیول افیسر مس په خبر کې هم نن ورځ ورته ټاکلی و چې په دې کې به سره غونډه کوي. خو بیا چې مونږ د پی ټی ایم فعالینو سره خبرې وکړې چې آیا دای به د غونډې ته ورځي دغه جرګې ته به ورځي او کنه د پی ٹی ایم دغه فعالین چې کوم دین او غوې چې په دمغه په دې باندې سوچ کوم خدای بیا ویل چې په تیر حکومت کې هم دغه شان یو جرګه جوړه شي او دغه سره نتیجې ذکر او نوته چې غي سره د خبرو اختیار نو واک وسره نو دوی وی چې د دې سره نتیجې نراو دي او موږ به دې جرګې ته نه ورزو. نو نن موږ دغه سیول افیسر مستورلو چې پښتنه موکړه چې آیا جرګه شته یا نشته سپوزیشن نو دغه چارواکو راته ویل چې عام طور موږ ته ویل کیږي چې یو ورځ مخکې موږ ته ویل کیږي چې سغون دلته کې تاسو به د چای ډوډۍ هم انتظام کوئ او د کورسو به هم. نو خو چې موږ ته داسې څه اطلاع نشته نو مطلب دا دی چې دا جرګه د پی ټی ایم د غړو د نه راتګ په وجه باندې نه سینیټران ایم ایل اے ګان راغلل او نه د پی ټی ایم څوک راغلي. بیا چې موږ د پی ټی ایم غړو سره د رابطو کوشش وکړو نو هغه هم اغه خپل زړه خبره کوله غوې چې یو خدای دې چې مونږه صرف د دغه نو ضلعو نمائندګي کو نمائندګي نه کو بلکې د ټول پاکستان کې چې څومره پښتانه دي مونږه په لاهور کې جلسې کړي دي په کراچۍ کې جلسې کړي دي په سوات سوابۍ کې مونږه جلسې کړي دي نو مونږه صرف یو مخصوص علاقې نمائندګي نه کو بلکې مونږه د ټول پښتنو چې کوم ستونزې دي په هیواد کې دغه خبره کو او دا د دې داسې کوشش کوي چې دا فاټا ته مونږه دا غړې فاټا ته مونږه محدود کول کوشش کوي. بل دای د کوله چې د دای سره واک نشته د ټول کسان زمونږ لپاره د احترام وړ دي خو چون کې دای سره واک نشته نو مونږ دغه جرګې ته د کلوز ارادن لرو. بل دا خبره دای کوي د پی ټی ایم د فعالین چې زمونږ چون کې جګړه د صوبایي حکومت یا وفاقي حکومت سره نه دنو د صوبایي حکومت بیا ولی مونږ سره جرګه کوي او بیا مونږ څه جرم نه دی کړی څه غلطي زمونږ نه ده شوې زمونږ چا سره جګړه نشته نو بیا د جرګې څه ضرورت دی. او دوی وی چې زمونږ نیخ پنیغه هغه خلکو سره مونږ جرګه کول غواړو چې هغه ریاستي ادارې دی چې چا سره واک وي هغه سره به مونږ کینو او مونږ د خبرو ترونا پرسنوکی گنا. او پدیاڑم فواد سے پدیاڑم حکومتی چارواکو سره هم درادتی کوشش کو خو بریالی نشو چې آیا اوس درګه چې کومه ده د لپاره به یو نوې وخت کی او د پی ټی ایم دی فعالینو سره به رابطه کوي او کنه. بل د پی ټی ایم دغه فعالینو وویل چې موږ د سوشل میډیا لاره خبر شو چې دغه شان یو جرګه ټاکل شوی د خو موږ ته رسمن چا نه دی ویلي چې تاسو به جرګې لراځي.
ډیر مننه. سلامات اوسې. سلامات اوسې مدثر شاه صاحب.
مهرباني. عزت منش.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼه پته ده voa1news.com.
د وایس اف امریکا دی خبری خبرونه ده. په شمالي او جنوبي وزیرستان کې په 9 مارچ باندې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان دا اعلان کړی و چې دلته کې د موبایل فون سرویس شروع کوي او ورسره انټرنیټ هم. خو د شمالي او جنوبي وزیرستان خلک وایي چې وسه پورې انټرنیټ خو یو طرف ته خو د موبایل فون سهولت هم ورته نه دی ورکړی شوی. عدنان بیٹنی په دې تفصیلي رپورټ راکوي.
د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر محمود خان د تیرې دوه اونۍ وړاندې قبایلي ضلع شمالي وزیرستان سفر پر مهال په سیمه کې د موبایل انټرنیټ 3G او 4G بحالولو په رسمي ډول پرانسته کړې وه. خو د سیمې نه خلک وایي موبایل انټرنیټ خود څه د رابطې لپاره موبایل سرویس هم په بشپړ ډول سره نه دی پزې کړی شوی. اعلی وزیر د شمالي وزیرستان سفر د مارچ په 9 نیټه کړی وو او دوی سره د سفر پر مهال د ملک د مواصلاتو وزیر مراد سعید او د صوبې د خزاني وزیر تیمور سلیم جګړه هم ملګری وو او هغه ځای کې یوې غونډې ته حل تیرولو پر مهال یو شمیر ترکیتی چارو ژمنې هم کړې وې. خو د سیمې خلک دغه ژمنې ټوکې او ډرامې ګرځوي. د شمالي وزیرستان نه جسیم داور نومیتن ډیوا ته وویل که څه هم موبایل سرویس په ځای کړی شوی خو دومره ضعیف ته چې خبرې کول خو ډېر لرې دي چې د لیکیز پیغام هم نه پرې لیږل کېږي.
کم کم میاشی پیرا شو چې میرا پریو ټلیفون اندا پکړه ټلیفون خو ډیره غټه خبره چې میسج با میسج جانو په بوندې شي موږ سره درغه و دین کو میرا داس حق لري لکه څنګه چې په پاکستان شي دي مهرباني وکړه لکه څنګه چې په دینه راځي شي لا ګولا دا میر وزیرستان شه دا غاښه نیټ ورک بحال کو میرا سره درغه و دین کو میرا د مکمل نیټ ورک بحال کو
عدالت ورچې د یوتا وزیرستان نومي غیر دولتي سازمان چیرمن هم دی وی ویل وزیرستان چې لتیر وختونو راځي تندروي او جنگونو سره مخ دی او زیات ورانه پکې شوی موبایل اسنتیو او انټرنیټ ته سخت اړتیا لري خو هغه اول چې کوم موبایل سرویس په ځای کړی شوی دی هغه انتهایی زیات ضعیف دی او دوی سره ټوکی او ډرامې شوی دی
په بارونو کې رالل په میډیا باندې رالل چلته په شمالي وزیرستان کې مونږ موبایل خلاص کړو 3G 4G کار شروع کړو دا سه دروغ دی دلته کې د موبایل نتورک دومره کمزور دی چې کالم نور باندې کیږي او بس میسج چلیږي هغه هم ډیر په تکلیف باندې لګل کیږي او مونږ ته چې کم د موبایل ضرورت ته دغه د کومه د قبایلی علاقې دی دا تر اگر ریز اپلې دی دلته کې جنگونه شوی دی نامنی دا ټول دلته کې مسله جوړه دا خلک د هیر یقیني صورت حل سره مخامخ دي دلته زمونږ طالب علمان کوم سټوډنټان دي نن سبا یو یشتمه پیړۍ دا د ریسرچ دور دی او زمونږ ته 3G 4G دلته نشته
د جنوبي وزیرستان نه رقیب میسود دیوتا اوویل مرکزی شهر واړه کې په وړه کچ سره موبایل سرویس کار شروع کړی دی خو هغه زیاته کړه اوس هم جنوبي وزیرستان زیاتره سیمې موبایل اسانتیاوې نه لري د په خبره جنوبي وزیرستان هم په بشپړ ډول سره موبایل اسانتیاوو ته زیاته اړتیا لري
موبایل ډېر زیات ضروری دی ځکه ان شاء الله دا کې نه سهولت څه څه پریشانی تکلیفې بیماران وي یو بل سره رابطه نه شي کېدلای ګانا او خاص کر موږ خدای وایو چې خالی موبایل نه 3G 4G نتورک ته هم موږ ته جوړ شي ګانا هلته ټاور یې مخکې لګولې وي ګانا په سره روغ شي او په کوټ کې شي چالو کړی نه دی کنه نو دا خو یو مین د کمیونیکیشن ټولز چې دا نه ملاوي کنه بیا به نور څه کارونه یې موږ په حکومت وکړي
د افغانستان سره په ختیځ پولې قبایلي ضلع جنوبي او شمالي وزیرستان چې له تیرو 15 کلونو راسي د تندروي په نامه له یو نه ختمیدونکي جنگ سره مخامخ دي او په ځمکه لاندې شخړی سي بارودي مینو چودري راپورټونه هم پکښې ترلاسه کیږي د پښتون ژغورنې غورځنګ مین پاکۍ غوښتنه کوي او وایي تر دې مهاله په جنوبي او شمالي وزیرستان کې ناشدې 150 نه زیات د مین چودرو پیښې سوي دي حکومتي چارواکي په غبرګون کې وایي کچه هم د نام نه یا بلک و پیښه رامنځته کیږي نو سیمه ایز خلک دی په سیمه کې موجود انتظامی یا امنیتی چارواکو ته خبرتیا ورکوي خو سیمه ایز خلک وایي دلته د رابطې یا د تماس نیولو ذریعې نه دي په ځای کړی شوي چې له وجې دوی نشي کولی په داسې حال کې حکومتي ذمهدارانو ته خبرتیا ورکړي دا دې هم یادوي چې د ملک وزیر اعظم عمران خان په خپل ټویټر پیغام کې ویلي په یوه بله قبایلي ضلع باجوړ خار سیمه کې د موبایل اسانتیاوې او انټرنیټ ژمنه په ځای کړې ده خو هغوی ته په غبرګون کې خلکو ویلي چې د موبایل انټرنیټ او اسانتیاوو سره د دغې سیمې خلکو ته بنیادي انساني او سیاسي حقونه هم ورکړی شي او ترې غوښتلې چې قبایلي ضلع په صوبه کې د شاملېدو پر مهال له دوی سره په ان اف سي ایوارډ کې 3% یعنی 130 روپۍ ورکولو ژمنې سوي وي هغه د هم وزیر اعظم په فوري طور سره په ځای کړي عدنان بیٹنای دیو رادیو او ټي وي
واشنگتن ڈی سی